سایبانم نشدی، ای قامت یار سایبانم نشدی. دولس بجې شوې قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مارکلی کو. دا زموږ غرمنۍ خبرونه ده. د جمعې پر ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې لاغې په مکړې خبرونه ته دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی، او بلجیم ویلی دی چې له فرانسې سره توافق کړی څو په پاریس کې د بریدونو اصلي طرح ور وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې ویل چې افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی او باید د ټینګښت لپاره یې دواړه هیوادونه په شریکه کار وکړي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
خغلی ربانی وای، نن هم لموږ څخه د دوو غونډیو او دوست هیوادونو په توګه داته مده چې د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو خطرونو د دفاع لپاره شریکه مبارزه وکړو. خغلی ربانی هم دا راز ویل چې افغانستان له کوم ګواښ او خطر سره مخ شي، پاکستان هم ترې زیان منیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې د راتلو په معنا دولت تروریزم سره مبارزه ګډه همکارۍ ته اړتیا لري. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ور وغواړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله دغه لوبې نشي ترسره کیدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. لازادې رډیونه خبرونه اورئ. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته ور وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 13 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې ده. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ د میاشتې په 22 په 13 نیټه بروکسل ته نږدې نیول شوی وو. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د صلاح عبدالسلام مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پښتنې ګروېګلې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه درې بریدګرو سره چې په وروستیو کې په بلجیم کې، البته د بلجیم په مرکز بروکسل کې بریدونه وکړل، حد اقل له دوو سره یې اړیکې او تماسونه لرل. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشت ښار د یاربکر کې 14 وو پولیس وژلي او تر 30 ډیر نور یې ټپیان کړي دي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي دي چې موټر بمی چاودنه پرون په هغه غاړې چې وی موټری بمی چاودنه پرون هغه غاړې په نخه کړ چې پولیس انتقالول. د عربه کرتل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز دی. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه کوي چې تیر کال د یو اوربن لماتې دو سره د هڅې له سره پیل کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیره ورځ د کرغستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د قرغستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لورې د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له ده سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا توریزم سره مبارزه، سیمه ایز همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دوستانو، په تیروتنې سره دا یو کورنۍ خبر دی. زموږ په نورو خپرونو کې به واورئ. بیرته د سیمې او نړۍ خبرونو ته راګرځو. عراقي الاصله برطانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. دا خبرونه. دوستانو، په خبرونو کې د شوې تیروتنې له کبله زما معذرت ومنی. مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کړو، د دې خپرونې یو رپورټ راخلو. هغه دا ده چې په فراه ولایت کې په نشئی موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دغلته یو تاریخي کلا ده چې د نشئی موادو روږدي کسان په دغه کلا کې راټول شوي دي او چارواکي وایي چې د دوی د درملنې لپاره په سیمه کې یو نوی مرکز هم جوړ کړی. لاړ به شو فراه ته. زموږ د خبریال احمد شاه فطرت ریپورټ به واورو. دا ریپورټ د نشئی موادو د یو محتاط په څرګندونو پیلیږي. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله له یاده مباسي.
په دې غار کې دا د انسان ژوند د تیمولې تیرو د شز غړی نه تیرو شهر ته ولاړ سو.
دلته د فراه د ښار په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په څمڅو کې روږدي او معتاد کسان ښکار د مختلفو توکو د استعمال په حال کې دي. د دوی په ستورو کې لوبرایه پښیماني ښکاري او وایي چې د بدې ورځې له امله دلته په غار او څمڅو کې ژوند کوي، ځکه یې نه څوک کور ته پرېږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمینه برابروي. دوی وایي چې سمه ده وړاندې دوه تنه په دې سمڅو کې د سړې هوا له امله سه هم ورکړې ده.
هر د فار زو د مارکو په دې غار کې دا د انسان ژوند د تیمولې تیرو د ښه زړه نه تیرو شهر ته ولاړ سو. نه مو پرېږدي، مجبورې چې راست په دغه
ما خوشحاله به عمل باشه. از دولت ما می تقاضار دارنی که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار مینه که ما هم بیخه می شهید
پوف مینه خود دیدم مینه بالی آتوش که بباره
ام ده خونه که نیسی
سوره ای ورکی باش
ام ده وده باز پده که ششا وره چی بازی دی چی و پیده خوشحاله دی چی خبری و که بیسی تدعیوی پا و که
کسان پدې کلا کې په سوونو روړ د کسان موجود دي. خوړن چارواکي بیا وایي چې د برستوي در شمیرو لمخې په فراه ولایت کې کابو 15000 روړ د کسان موجود دي. د فراه ولایت د امن روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي د شمیرو لمخې تر 15000 زیات کسان په فراه ولایت کې روړ دي، خو دوی یوازې د کابو سرتون لپاره پاره میاش کې د درملنې امکانات په لاس کې لري. د فراه ولایت د امن روغتیا ریاست د رئیس په خبره د معتادینو د درملنې په نوي مرکز سره چې اوس جوړ شوی ډېر پاره میاش کې د 115 تنور ورده کسان د درملنې زمينه برابر شي.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است بین 45 تا 50000 متاد فعلا
در مرکز داغش میرو لمخه چی موجود دی سلویش تر 15000 ورده کسان په فراه ولایت کې موجود دی. مو روز په فراه ولایت کې 115 بستر در ورده کسان د داوی لپاره لرو. خو ډیر به یو نوی ودانی چې در ورده کسان لپاره جوړ شوی پرانستر شي چې په پرانستر سره به 50 بستر نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فراه ولایت کې در ورده کسان د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداش د ایران هوا سره نژدې والی بلل کیږي. اړوند کارپام په دې برخه کې د رسنۍ او دینی عالمانو رول عمده او مهم بولي تر څو د رړدوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. دوستانو، اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو، پام وکړئ لویدیځو مطبوعاتو ته کتنې ته چې ملالۍ بشیر کړي.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونې ای بی سی آنلاین په خپل وروستي ګڼه کې د اروپایي اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې له مخې به یې 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي، له یوه ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولی. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه غوښتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خولې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسي برابرولی. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري ایستلو مخالفت کوي، ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو، او ناامني د دې لامل سوی چې شاوخوا 2.5 لک افغانان له هېواده ووځي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن له خولې لیکي، افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودنو له کبله تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د ښاغلي باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ور باندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال اویا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شویو کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقاله د یو شمیر زده کوونکو نمونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متی الله ویسا په نامه یو کس جوړ کړی دی. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمیر ولایتونو کې اووه کتابتونونه جوړ شوي چې پکې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار زبی الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوروي. لنډ حکایت که وخت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هرات والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو، ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغو لرغونو آثارو کې 3,000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. هرات والی په وینا قاچاخوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هیواده بهر ولیږدوي، خو ونه توانیدل. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته، او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همدارس د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوی چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دی وی چې په دغو آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل خاروالی د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیر اونۍ د کابل خاروالی او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوی دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مشګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپاڼو متن باید د هیواد پر رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالي او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندي شاعران دی را خوشی کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیګ په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لخپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته د اتابیګ د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درشپتکلن اتابیګ په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2008 کال کې په 14 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخښل شي، خو اتابیګ دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او بااستعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورت جشنونه بیل شک چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د چیرینیزو رسالو، مقالو او زموږ د ځوانو چیرونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتی پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سنځو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سنځو مخنیوي دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مو ترې داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. لخه مرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او ډیر د میرویس خان یم پښتنا لور د افغان یم پښتنا لور د افغان
دالت بازانو دا دل تک زمریا نسی دالت بازانو دا دل تک زمریا نسی دالت بازانو دا دل تک زمریا نسی دالت بازانو دا دل تک زمریا نسی.
د نوی کال په لمړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. قرداش صاحب، د نوروز په اول ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت او خپل مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی؟ څونه اغیزمن بولی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمونږ کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادي د فرهنګي پروګرامونو په چوکات کې رادیوی مجله یا مجلې فرهنګي آزادي په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی وکړاست.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت به لدی چې د خپل هیواد د اتباعو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنا د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینې نه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. مته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربه خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګنل سم، او اله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ول غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې وروستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډیره زیاته توجه شوې ده. خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډیر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غضنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سړی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سږ کال توجه سوی وو د پښتو دری ازبکی ترکمنی او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر سوی وو په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په جواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغسې چې تاسې اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی وو سو ورې چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي، د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخې کې.
قرداش په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو او نقدی مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو هلته یو بلنه هم وو، یو مېلمستیا هم وو. ډېر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ډېر قدر وشو او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سي، بیا هم تکرار سي.
ډېر زیاته مننه تاسو ته، دې بیا هم مبارکي او د آزادۍ رادیو ټولو همکارانو ته مبارکي.
ډېر مننه ستاسونه.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسو کرکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیابولای. د کیسې نثر، د کیسې تلوسه او د کیسې سکخت او ودنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري. علاوه دې په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي. وګمه رشیدی ته به وښو او و به ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي.
د زرینو ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه لزانه ډیره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډیر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څه کې نه به یې په بل څه کې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جوړ چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کپ راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. د داسې کپ په خوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستونی تیره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویلې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشې پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرندګړي وربوشوته، د ژرندګړي وربوشوته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل، دا بتې وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یو بل ګوله هم وکړه او خوړی پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان وو. د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډېر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي؟ مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خندا وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیچ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپل سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پار دی، په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې: موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل: که څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل: کب زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل: کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل: که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ لدی خبری ورسته پا اوبو که غیب شو. ورسته بیا کپ نیون که جورت وویل. تا چیر تروانی ده ورته وویل. د زرینو ویختون جلی پیسه غوارم چه زموگ ده پاچا میرمن شی. خونه پا هیگم چه چیر تبوی. کپ نیون که ورته وویل. د زرینو ویختون جلی ده بلوری مانه ده پاچا لور ده. چه حال تا هوری پتا پوکی ده پلار پاچه هیده. ده هر سهار سپیده چاود محال خپل زرین ویختان گمن زوی. چه پاس پا آسمان که ده بریخنه غندی رنا پیدا کوی. اولان ده اوبو تا ده شفق غندی رنگ ور بخی. که غواری ورشه مونگ بدی پا خپل بیده کی ورسه و. زکت تارا سره دیر خوا کرل. خو پام دیوی چه پاچا دولست لونی لری. او پا دوی که ده یوه ده زرین ویختو چخته نده. جورج په ساحل کې کوش شو بلوري مانی تلار پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغل رو دانیه د مانایی د شا پلوی چمن کی خوری وری دی. تا بلاشه د مرغل ری با طولی نن تر مخام پوری را طولی کری. جورج د مانایی د شا چمن تلار. خورا لوی و. یو سر او بل سر نه کاره دل. گنده و وحلا او د مرغل رو لطونی پیل کرد. ساتو نو وقتل غرمشوه. ماس بخین شو. خو جورج لا یو مرغل را هم نو مندلی. سره سایه ویسته، پزره که ورتیر شول، کاش که هغه میگی ده سره وی. میگی پشی به نیمه پس را ورسیدل، او جورش ته وویل، امر خدمت. جورش ده مرغلر رو ورته وویل، هغوی بیو ساعت که مرغلری را غندی کری، او جورجی په پیایلو شروع وکړه. ده مرغلر رو لپیایلو روسته ده امیل دوار سرون سره غوطه کول، چه یو گرد میگی را ورسید، آوازی ور باندی وکر، ما غوطه کوه. دا یوه مرغله را لپاتی ده. دا میگهی ده اور پا پیخه که جوبل شوی و او پا همدی وجبه رو رو خوزی ده. المر لا نولوی دلی چه جورج مرغلین امیل پاچه تا ور کرد. پاچه مرغله ری وشمیرلی او جورج تی وویل، دنن پا امتحان که کامیاب شوی. سبا بیا راشه. پا دویم ورس پاچه ور تا وویل، زما د زرینو ویختو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده. نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې. تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده ده گوته خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چه لگ مخکیه یو کپ بولید چه زرین گوته پخولی کیوه. زبه هغا ومومم او گوته باورنه واخلم. گوته پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وگرده. پا دریم سهار پاچه جورج ته وویل، که غواری چیز ما ده زرین و ویختو لور ستا ده پاچه خزشی، نو حقی تبه ده مرگ او جوند او بپیدا کوی او هم ده نن نن بیمومی. جورج روان و خونه پوهیده چه ده مرگ او جوند او بابا چیر تا پیسی غواری. لازان سره وویل که هغه کم که کارغان دلی وی گندیم رسته را سره کری وی. دغه وقت پاس پاسمان که کاخ کاخ شو. وروی کتل کم که کارغان را رسی دلی و. دوی جورج تا ده مرگ او جوند او بو در اولو داد ور کرد. او ساعت پس دواره ده او بو لیو بوتل سره راستانه شول. پا ده وکی ده مرگ او پا بلکی ده جوند او بوی. جورج اوبه را واخسته او پا منده را روان شو. چی تر مخام لمخه بلوری مانه تا زان ورسوی. پلارای ده دو ونو ترمنس ده جولاگه کی جال ولید. چی او غماشه پی که ایسار ده او جولاگه که وینس بیخی. جورج ده مرگ ده اوبه چو ساس که جولاگه کی تا وروشندلی. جولاگه که ده وچی پانه غندی لاندی را خطه شو. سای و خطه. بیای ده جون ده اوبه ساس که پا منده غماشه و پاشلی. په هغه کې سا وغړېده و خوځېده. له جاله یې ځان را وایست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زدر و پیجنم. مازدیگرو چه جورج بلوری مانای تا ورسید او دا مرگ و جوند دا اوبو بوتلونه دا پاچه مخیطه که خودل. پاچه ور تا وویل پده امتحان که هم کامیاب شوی. او بیای جورج یه ولوی تالار تا چه دا لوی گرد میز چارچا پیر دولس کلی پیغلی نستیوی وروست. دوی طولو دا واور غندی سپین پرنی پسرونو دستی چه دا هیچ یوی ویخته هم نخکانه ده. پاچه ور تا وویل د زرینو ویختون جلایی د خپل خویندو په منځ کې نسته ده که دیو پیژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته در سره بوزي او که دیو نه پیژندله جلایی نه درکوه. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویخته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویختو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوی پسینو کی بندی وی ټولو د جورج لاس ته قتل چی کوم انجلی ته به لاس نیسی. دغه وخت د غماشی بونګا چوپتیا ماته کړه. غماشی د جورج وخت نږدې تورته شو او ورته وی ویل را پاڅه د میز چارچا پیره وګرځه کله چې د زرینو ویختو انجلی ته ورسیدې زه به دې پوکړم. دا هماغه غماشی و چې جورج د ژوند اوبه ور باندې پاشلې وی. جورج رو رو گامون اخیستل او ترمیز را تاویده. غماشی ورته وویل دا نده، دا نده، دا هم نده، او داده، هم داده، ما تیریگه. جورج پاچه تا وویل چی دا زرین ویختو لور دی هم داده. جورج نو تیر وطه پاچه دا شرطونو دا پورا کولو مبارکی برکره او دا زرین ویختو انجلهی پرونه لسره لری کرد. پلوی تالار که دماز دیگر ده زیری المرغوندی رانایی خبرشمه چه سترگی بری خوالی. ده زرین ویختون جلیه لجورد سره ده بودا پاچه وطن تر راخله. بودا پاچه دهیر خوشحاله شو. مست واده جور کرد او جورج ته وویل. مانیت کرده او چه ده سر غروانی پا جزا گی بدی پا کارخانو باندی خورم. چه عذاب کششی. خو اوز چی ده زرین ویختون جلیه راویسته لسخت جزا تیریگم یوازی امر کوم چې سردی په تبر لتنه بیلش. د جورج لوژلو وروسته د زرینو ویختو ناوی پاچا ته زاری وکړي چې د جورج مړی دی دیته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویختو ناوی د جورج سر د هغه لتنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ور باندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کیدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کیدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې اوسی. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
دا خو ما ریډیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعری مایری مینه کوله خو ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې وه. ښه کلامونه مې اورېدل موسیقي. بیا موبایلي نیټونه وو هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعرۍ میدان ته خپل هم راغلو. ما دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنی هم چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو او د هغې نه پس زما کوشش وو چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلرې هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې درېیم کتاب روان کړی سپرلی خیالونه. نو انشاءالله دا به هم ډېر زر نږدې ورځو کې چاپ کړي که خیر وي.
تاسو ویلې چې ستاسو د کتابونو د درې واړه کتابونه چاپ شوي دي، د بازار کې تود هرکلی شوی، مینوال خوښ کړي دي، د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا درېیم چاپېږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کومو شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راوخ لی هغه نه کتاب جوړ کړو بازار ته وړاندې کی. نو ستا په دې انتخابونو کې ځانګړتیا څه ده چې دا خلک خوښي او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنی کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکړو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دې تم نه دي کتلی چې یاره دا زلمی دی یا 800 دی بچ دی، هر چا ښه غزل مونږ ته په لاس راغلی دی، بس هم هغه پکې راټول کړي دي راغونډ کړي دي.
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده؟ آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو، آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی پاړه یا د کتاب پاړه داسې مشورې درغلی یا داسې ریسپانس درغلی، سې فیډبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاری وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو پکې ډیر ښه کلامونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ؟ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ؟
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته دی شوق، او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې دغه شاعرانو نه څه زده کړو، او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې صدقه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم. مخکې به هم دغه د انتخابونو سلسله جاری وي، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېد یا موږ څه وکړل نو بیا به انشاء.
تو پښتو شاعرانو اکثره، تاسو ځوان دی ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي د کوم شاعر نه متاثره، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونو کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه، خو لکه د هر چا نه درد شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي، درد لمانه داد په زور حق. نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک ښه شعر لیکي، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات خوښیږي غزلې؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته، او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښوم، نو بس دغه وجه ده.
نو که په دې اخره کې راته د خپل یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ، نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره، بس ځواني د کنه یاره، دا خانی د کنه یاره، دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنه یاره، او ستا خوږې خوږې خبرې، ستا خوږې خوږې خبرې موسیقي د کنه یاره، ستا د حسن ذکر واه واه، ستا د حسن ذکر واه واه، شاعری د کنه یاره، او راضی هر څنګه وختونه، راضی هر څنګه وختونه، زندگی د کنه یاره، بے لتانه زندگی می تاوانی د کنه یاره، او دیدار نه کیږي دا زکه، دیدار نه کیږي دا زکه، جدائی د کنه یاره.
آزادی رادیوی مجله، ل آزادی رادیو څخه اوري.
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزي کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته یې سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري، په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ور باندې رغړي، خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شې دی شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي، د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولی وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستی وي. که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه څاڅي، نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پل پل نږدي اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشی کړي، بیړۍ کول، کتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاتې وي او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به توره وو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم، اوس هغه نه یم چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان خلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا، زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے بن تو تی جانانا دسہرا رنگ دس پر لی جانانا دسہرا رنگ دس پر لی جانانا پجن میاں لے بنی جانانا خیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا دستر گتورا دسا یارا پخندہ سے یا پخندہ سے سمات زڑ دبن بل بلا نغم گر یارا سما دزڑ دبن بل بلا نغم گر یارا دستر گتورا دزڑ سر یارا پخنداؤ سے یا پخنداؤ سے جن پا مخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے دسندونو چپے دغرونو غاڑے دسندونو چپے ددواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتورا دا سرسار یارا پخنداؤ سے یا پخنداؤ سے
شیبا پا شیبا دا ورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو لازادی رادیو ووری
لگے جوہر ساتھ نندے پپیا لگے جوہر ساتھ نندے پپیا لگے جوہر
پتر ہو بو کے بوئی دا کا سر نشتا
انگار چار کے شرر
پتر کو بوکے بوئی دکھا سر نشتا پتر کو بوکے بوئی دکھا سر نشتا
ساکھ نندے پپیا لگے گھر
مبرن مبتا سا سا مبرن مبتا سا مرے مرے سا نینی ردا نینی تا مرے یا میں پند جوانی لاش دا خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش
کاش د خزان لاس کړ یا مې پند ځواني لاس د خزان لاس کړ یاد تا په افسانه کې اثر نست یاد تا په افسانه کې اثر نست پتر خوب کې بوی د اثر نشته پتر خوب کې بوی د اثر نشته ہستی دوار پرتیس میں